همکاری و اشتراک کردین و از آقای سروش هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابر کړي. د ایرانی مشرانو لخوا د ګواښونو په ترڅ کې چې وایي د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې تېر ورځ د بغداد هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو سخت غچ به واخلي. نن د دې ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی ویلي خپل غچ به واخلي. دا مو دویمه مهمه موضوع ده چې راپورونه او مرکې به پی ولرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا کندوز لسګونو استوګنونن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب کمانډان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به په هغه سیمو چې د پوینا امریکا یې ملاتړ کوي ور بل کړي. او پاکستانی لیکوال او د نیویارک ټایمز کالم لیکونکي ویلي هغه کسان چې ویلي د پاکستان د امنیتي ادارو ایجنټان دي په کراچۍ کې د خبرونکو پر دفتر ورغلي دي او د یو ناول ټول نسخې یې ضبط کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د کندوز لسګونو استوګنونن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو ویل څو کلون رئیس په دې ولایت کې د طالبانو د امنیتي ګواښونو سربېره د جنایتکارو ډلو لخوا د وسلوالو غلاو هدفي وژنو باج اخیستنې او زورونو سره مخ دي. له اعتراض کوونکو څخه د عبدالغفور په نوم یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته ویل وروستیو کې کندوز ښار کې وسلوالې غلاو او هدفي وژنې اوج ته رسېدلې او امنیتي ځواکونه یې مخنیوي کې پاتې راغلي.
داخلا کېږي کشف شر کېږي خلک ټول رڼا ورځګوري مسؤولین خلک څوک دی خو روان دي څوک څوک دی څه خبره ده ټول په سر باندې رابطه کش کړی څوک شی نه ویني. موږ دولت نه څخه دا هیله کوو موږ به احساس وکړي بیا نه کېږي موږ جواب راکړي موږ خپله خپله پوښتنه خپله وکړو.
ولتوانند چې پر دې اعتراض د کندوز د ولایتي په ځانګړي توګه امنیتي چارواکو تبصره تر لاسه کړو. کندوز کې خلکو تر دې مخکې هم دغلته د زیاتېدونکو جنایي جرمونو پر ضد اعتراضونه کړي دي. تاجکستان وای واشنگتن او دوشنبه د تاجک افغان پولی د امنیت پر ټینګښت بحث کړی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستی مرستیالی الیس ویل سره چې تاجکستان ته په سفر تللی په کتنه کې په دې اړه غږیدلې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې لیدنه کې په نورو دوه اړخیزو مسلو سربیره د سیمې پر امنیت او په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم خبرې وشوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې په دې برخه کې د دواړو خواوو د تاجک افغان پولي د پیاوړي کولو او خوندیتوب په موضوع ځانګړی بحث وکړ او په دې وغږېدل چې څنګه په شریکو او پرله پسې هڅو د معاصرو ګواښونو لکه ترهګرۍ افراطیت او نشه یي موادو د قاچاق مخه نیولی شي. بلخوانن په دوشنبه کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې الیس ویلس د افغانستان سره په پوله پراته د تاجکستان په پنج سیمه کې د تاجکستان د پولیساتو ځواکونو سره کتلی. دا ځواکونه هڅه کوي چې تاجکستان ته له افغانستان څخه د وختونکې ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د لوړ پوړي ډیپلوماټه پرون دوشنبه ته رسیدلې ده. دا ایران د سپای پاسداران انقلاب کمانډان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به هغو سیمو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي ور واچوي. هغه دا څرګندونې د ملاتړو د مرګ پر اسرائیل نارو سره بدرګه کولې. جنرال حسین سلامی دا غواخ د سې شنبې پورس په کرمان کې د قاسم سلیمانی د تدفین په مراسمو کې راټول شو زرګونو کسانو ته د وینا پر مهال کړه. کرمان چې د سلیمانی پلرنۍ سیمه ده، په کې ماتم کوونکو د دې ایرانی جنرال د مرګ په ویر تورې جامع اغوستې وې او له ځان سره یې د ایران د قدس واک د دې وشل شوي جنرال تصویرونه لیږدول. د جنوري په درېیمه نیټه د دې 28 کلن ایرانی جنرال قاسم سلیمانی څوک چې له ایران څخه بهر د تهران د پټو پوځي عملیاتو تنظیمونکي وو، وژنې د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلې اړیکې لا پسې کړکېچنې کړې. سلامي وویل موږ به غچ واخلو، موږ به پر هغه ځایونو غور پورې کړو چې د دوی خوښ دي او دوی به پوه شي چې دا کوم ځایونه دي. د ایران دولتي تلویزیون وروسته رپورټ ورکړ چې د تدفین په دې مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله لږ تر لږه 10 کسان تر پښو لاندې شوي دي. تاسوله ازادي راډیو نه خبرونه اوري. اخوا د امریکا دفاع وزیر مارکس پر وای د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه کړی. دا غوښ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ کړی وو. خغلیس پر پروند دی پښتنه په جواب کې چې د امریکا پوز به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي، کنه پټینګار سره وویل چې پوز به د جګړې قوانین مراعات کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې پر کلتوري ساحو برید جنگي جنایت بلل شوی. او پاکستانی لیکوال او د نیویارک ټایمز کالم لیکونکي ویلي هغه کسان چې ویلي د پاکستان د ای اس ای ایجنټان دی په کراچۍ کې د خبرونکو پر دفتر برید کړی دی او د هغه ناول ټول نسخه ثبت کړی چې د پخانی ډیکټاتور ضیاء الحق په اړه لیکلی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي.
د تاریخوالو کمواله ده د ماهیتی لپاره هم په افغاني مذاکرات ته لار خلاصه څومره چې زه پوهیږم خو د رسمي اعلان د ورمن دوی لپاره به ګران وي او د تاریخوالو کمواله دا خبره به ومني.
د ایرانی مشرانو لخوا امریکا ته د غواخونو لړۍ روانه ده. نن د سپای پاسداران انقلاب ځوکونو عمومي قمندان جنرال حسین سلامی امریکا ته خبرداري ورکړ چې انتخاب به تری اخلي.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم.
ایران روسله هغه په غوسه ده چې د دوی یو جنرال قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر په هوایي برید کې وژل شوی دی. او غزنی ته ورزو، په غزنی کې خلک د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
کله چې موږ په لوی لار باندې سفر نه کوو، د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په مینو باندې خراب شوی دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسون سره مخامخ کیږي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د ګوړې اچار تفریح خپرونه مه هیروئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شوراوي قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته به بین الافغاني مذاکرات هم پیل سي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق پر راپور کې.
قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر په افغانستان کې خلک تر پخوا ډیر هیلمند کړي او دا ځل خبري برخلیک ټاکونکي ګڼي. دوه ته د خغلی خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالی شورا کې هم د هیلي پیوړی کړي چې ممکن دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو پر بنسټ طالبان د جګړې او تاوتریخوالي لکمولو سره توافق کوي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهیتی لپاره هم ده بل افغاني مذاکرات ته لار خلاصه څومره چې زه پوهیږم خو د رسمي اعلان د ورمن دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي افغان دولت هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایی شي او کومه هوکړه چې ترلاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د لیدلو لپاره قطر ته رسیدلی دی. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره غیر رسمي خبرې کړي، خو لا تر اوسه د دواړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو مخکې اوربند ومني. په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي، خو جزئیات یې لا نه دي په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې ممکن دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. دی وایي زما په باور د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره به زمینه برابره شي. که چیرې د سولې هوکړه لاسلیک شي، ورپسې به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه مو د طالبانو د قطر دفتر د ویان د نظر د اخیستلو هڅه هم وکړه، خو کوم ځواب مو ترلاسه نه کړ. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړي، چې یو ځل په متحده عربي اماراتو کې او نه ځلې په قطر کې ترسره شوي.
له ازادي راډیو مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله ښکاره کوي چې قطر ته دا ځل د زلمی خلیلزاد روان سفر به وکولی شي د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو کې مرسته وکړي. د دې شورا له مرستیال عزیزالله دین محمد سره غږېدلی و. هغه د سولې د تړون د مذاکراتو د جزئیاتو په اړه باندې له موږ سره خپل نظریات شریک کړل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتند ولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام سلا شر پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې کولای شي چې په ژوندۍ توګه باندې واوري. د پروګرام په معرفي کې مو وویل چې په دغه پروګرام کې به د ایراني مشرانو د ګواښونو په اړه هم تاسو ته معلومات درکو، خو تر هغه مخکې به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ستر سلاکار ښاغلي عزیز الله فضلي سره په ټلیفون باندې خبرې وکړو. د همداسې به له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې د سولې د موضوع په اړه بلد سره وغږیږو. فضلي صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د سولې شورا خو ویل چې هیله منه ده چې دا ور زلمی خلیلزاد سفر وکولی شي د سولې هوکړه د هوکړې په لاسلیک کولو کې مرسته وکړي. څه فکر کوئ، واقعا دا ور به د سولې د هوکړې په د لاسلیک لپاره زمینه برابره شي، دا هوکړه لاسلیک شي د امریکا او طالبانو ترمنځ که څنګه؟
مننه ستاسو تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ټول سلامونه او کیلي وړاندې کوم. واقعا هم کچیرته مرو تاسو د اخیر اوازی ستو وګورو او د سلیمانی چی څنګه او یو سو دغه وجلو په شهدو دلته نورم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو د پاره اوس ډېره زمینه ودې ته مساعده سو چې دوی وکړې ته سره ورسیږي. نو زما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې دا موضوع باندې کوم د کار کولو کوم توافق کسر او هغه به پای ته رسیږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. اول دې وکړي چې دا څه وسی چې څنګه چې ټول افغانان د دې لپاره هیله لري. خلیلزاد د ډېره وخته لیکي، اما اوس داسې معلومیږي چې دا موضوع نهایي سره ده او د اخره فاینل کیږي.
د تاسو معلومات څه وایي؟ د سولې د وزارت د مشاور په توګه باندې د طالبانو او د امریکایانو له چینلونو سره تاسو تماس لري، دوی څه وایي؟ هغه تازه خبرې څه دي چې له حکومت سره شریکیږي په دې ارتباط؟
د سولې وزارت د دولت په چارو کې هغه خپل نظمدي د ارزیابي لري د دواړو سره، دا د نږدې سره کېږي. خو پیران چې کوم خبرې روانې دي پاس باندې د دوه جهاتونو ترمنځ خبرې کیږي، هغه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي. نو چې کله د دې پروګرام نهایي کیږي ان شاء الله په دوه پړاو کې به بین الافغاني مذاکرات ته لار خلاصېږي چې د اوس د تفاهم د ګلري د هغه سویل د پاره چې د افغانانو پر خیر وي. اما دا هم کوم ځای پر چې موږ معلومات لرو ډېر مسایل د دوی سیوی دي د دواړو طرفینو. نو امیدوار یم چې دا پروګرام په خیر پای ته ورسی او یمزاسي.
امریکا له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه وکړي او د افغانانو د سولې کومې غوښتنې چې دی هغه ځواب کړي. څه فکر کوي دغه موافقه به د طالبانو سیاسي دفتر له خپل مشرانو اخیستې وي که څنګه؟
د کوم ځای پر چې موږ ته معلومات دي دا موضوع دغه ده یعنی سوی ده د دې ترمنځ چې کوم مشوره سوی ده بلکې کوشش دې کوي چې لاسورزنې اوربان وشي. اما لاسورزنې اوربان په ځای باندې چې معلومات شته به دغه د جنگ او ستره کموي په غوټو شهرونو کې او په لوی لارو کې یعنی چې دوار جهاتونو ته داسې یو دغه برابر سي چې هم د امریکا ایشت پکې شتل شوی هم د طالبان د لوري. نو په دې باندې تقریبا توافق شوی دی.
همدلته یو پښتنه کوم بیا به همدا اخري وي دا چې د تاوتریخوالي کمښت به یوازې د امریکایانو په وړاندې وي کنه افغان ځواکونه هم پکې شامل دي، په دې ارتباط تاسو ته څه معلومات درکړل شوی؟
نو په مجموع کې خو کچیرته وګورو یعنی د دوی درمان چې کوم قرارداد یم ځکه چې په یو شرط د امریکایان د وځي هغه د معنا نه چې مثلا د شروع وکړ سر به ټول امریکایان وځي شروعات به کیږي. نو دا د جنگ او صد دا طبیعي خبره ده چې د افغانانو په وړاندې به هم دا رقمي په غټو شهرونو کې افغانان وسیږي هم افغانان وسیږي. دلته چې پروژې روانې دي با سازی روانه ده یعنی د ټولو ته اجازه ورکول کیږي بل اخر د افغانانو په وړاندې به هم د خوشونت د جنگ یا د ناامنۍ راکمیږي.
ډیر زیاته مننه کوم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار ښاغلی عزیز الله فضلی لمک سره خبرې وکړې د سولې د پروسې په ارتباط باندې. او دا چې د هم ویل چې د داور به د تر ډیره پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاستیک ته زمینه برابره وي. او دوی ویل چې طالبانو تر ډیره له خپلو مشرانو موافقه اخیستې چې د امریکا هغه غوښتنې چې د تاوتریخوالي کمښت وي په هغې باندې سره سلا شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایرانی مشرانو لخوا امریکا متحده ایالاتونو ته د غواخونو سلسله روانه ده. دوی ورسته له هغه امریکا ته غواخونه پیل کړل چې د قدس ځواکونو عمومي قماندان قاسم سلیمانی په بغداد هوایی ډګر کې د جنوري په دریمه باندې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر په یو هوایی برید کې ووژل شو. لاغه سره یو ځای د هشتو شعبي ډلې عراقي مشر ابو مهدی المهندس او د څو نور کسان هم ووژل شوي دي. د دوی جنازې مراسم نن په کرمان کې واندی. او په همدې ارتباط باندې به نوریاس نوری لمک سره تازه جزئیات شریک کړي. لمړی به د حسین سلامی د سپای پاسداران د عمومي ځواکونو د عمومي قماندان خبرداري په اړه مخکې جزئیات راکړي. نوری صاحب
بلی استانیزی صاحب، ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قماندان جنرال حسین سلامی امریکا ته خبرداري ورکړل چې د دې ځواک د قدس د څنګه د پخواني قماندان قاسم سلیمانی غچ به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. جنرال حسین سلامی لکه څنګه چې تاسو ویل دغه خبرداري نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زرګونو ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. سلامی وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې دوی ته مهم دی وسوځو. ورکوونکو د هغه وینا مل دی وی اسرائیل په شعارونو بدرګه کوله.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
کرمان چې د سلیمانی پلانای ټاټو به د هغه په ویر کې په تورو پوسترونو پوښل شوې د هغه جنازه هم په پام کې و چې نن هم دلته خاور ته وسپارل شي. خو راپورونه لمخې د خلکو د ډېرې ګڼې ګڼې له امله د جنازې او خاور ته د سپارلو مراسم هم ځنډول شوي.
د ایران رسنیو ته د ایران رسنیو په حواله باندې نړیوالو خبري اژانسونو د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم ویلي دي. څه فکر کوي چې په کرمان کې خاصتاً څومره ویرکونکي راپورونه څه وایي چې څومره ویرکونکي به تر پښو لاندې شوي وي؟
د راپورونو له مخې په کرمان کې د ویرکونکو په ټیل ماټیل کې له دیرشو زیات کسان تر پښو لاندې شوي او سای ورکړې او نږدې 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د ایران د بیړنیو روغتیايي خدماتو د ادارې د مشر پیر حسین کالیون له قوله دا خبر ورکړی چې ویلي دي لږ تر لږه 20 کسان مړ شوي او 190 تنه هم ټپیان شوي دي. البته د تهران په ګډون د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې چې د قاسم سلیمانی او په برید کې له هغه سره د وژل شوو نور کسانو د جنازې مراسم تر سره شول ایرانی چارواکو پکې د ګډونوالو شمیر میلیونونه تنه یاد کړی وو. بله،
د ایران په ارتباط باندې پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته ویزه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سلیمانی د وژلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي، آیا دغه راپورونه تایید شوي که څنګه؟
بله، خپل د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې متحده ایالاتونو ورته د ویزیل ورکولو انډډه کړې ده. په پام کې و چې خاغلی ظریف بل سبا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي. ظریف ویلی چې دوی لدې بریدل چې څوک متحده ایالاتونو ته ورشي خای حقیقت په ډاګه کړي. خو د په وینا نړۍ په نیویارک پورې محدود نه ده، تاسو کولای شئ چې له تهران څخه هم د امریکا خلکو سره وغږیږئ او دا کار د ویلی چې موکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه البته په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.
بله، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کله چې اعلان وکړ چې د سلیمانی د وژلو امر د ورکړی وو، وویل چې دا یې تروریستو په سیمه کې ترګری او نیابتي ډلې تمویلولې، او بیا هم اعلان وکړ چې که امریکا او امریکایانو ته ګواښ متوجه وي د ایران لخوا، نو امریکا به د ایران 250 ځایونه چې فرهنګي ځایونه واغه به وولي. وروسته اوس وضاحت راغلی چې د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. هغه ولې دا خبره کړې؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر دغه خبره د ولسمشر ترامپ تر ګواښ وروسته وکړه. ترامپ ایران ته ګواښ کړی چې د سلیمانی د غچ لپاره پر امریکایي هدفونو حمله وکړي، د دې هیواد کلتوري ځایونه به پنه کړي. مارکیس پر پرون په پینټاګون کې په یو خبري کانفرنس کې پټینګار وویل چې د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي او د جګړې قوانین به مراعت کړي. د ترامپ دغه خبرداري پر ایران سربېره د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ اندېښنه هم راپارولی او ویلي دي چې دغه سې یو اقدام به جنګي جنایت وي. البته د یادونې وړ بولو چې په ایران کې 22 کلتوري ساحې د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي ادارې یعنی یونسکو د نړۍ د میراثونو په فهرست کې شامل کړي. په دغو کلتوري ساحو کې پیرسپولیس لرغونی ساحه چې لرغونتوب یې 1513 کال له میلاد مخکې دورې ته ګرځي، په اصفهان کې د 18مې پیړۍ جامع جماعت او په تهران کې د ګلستان ماڼۍ هم شامل دي.
مننه. اخیری مسله غواړم پلان ډوټه کراته وي. ویل کیږي د تهران او واشنگتن د کړکیچ په جریان کې ایرانیان امریکایان البته د امریکا او کاناډا په پوله کې څو ساعته درېدلې او بد چلند ورسره شوی. دا جزئیات څه دي؟
د مدني حقوقو مدافع ډلو او مدافع وکیلانو ویل چې په دې اړه له امریکایي چارواکو د وضاحت غوښتنه کړې چې ولې په لسګونو ایرانی اتباع چې په امریکا کې په قانوني توګه اوسي او ایرانی ول اصل امریکایان په تیرو دو ورځو کې د کاناډا امریکا په پوله د څو ساعتونو لپاره درول شوي او زورول شوي دي. د امریکا په واشنگتن ایالت کې ډیره د امریکا او اسلام د اړیکو په نوم یوې غیر انتفاعي شورا ویلي چې له شپېتو زیات ایرانیان او ایرانی ول اصل امریکایان چې په کې د ټولو عمرونو کسانو له کاناډا سره د دې ایالت په پوله تر لس ساعتونو پورې توقیف شوي او ورڅخه پوښتنې ګربېګنې شوې دي. د راپورونو لمخې داسې ویل کېږي چې ډېر دغه د لنډې مودې لپاره توقیف شوي کسان په کاناډا کې په کنسرت کې په یو کنسرت کې له ګډون وروسته بیرته په امریکا کې خپلو کورونو ته ستنېدل. یو شمېر هم دیونې په پای کې معمولا کله چې نږدې سرحدونو ته خلک اوسي د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره کاناډا ته ورغلي وو. او په همدې ارتباط باندې یوې بلې د ایراني امریکایانو بلې شورا چې وضعیت له نږدې څاري ویلي دي چې په دې اړه د امریکا د کورني امنیت وزارت شکایت وړاندې کړی چې ولې له دوی سره بحث
نه کوي. مننه کوم نوریاس نوری وو د ایران او امریکا د وروستیو کړکیچونو او د ایران د غوښونو په اړه مکمل جزئیات موږ ته راکړل. د افغانستان مسلې ته په همدې ارتباط باندې راځو. دا چې د ایران چارواکو خصوصا حسین سلامی او پخپله د قاسم سلیمانی لور پخپلو خبرو کې د افغانستان نوم هم یاد کړی دی چې د امریکا اهدافونه به په سیمه کې اوس امن نه وي. په همدې ارتباط به د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپوه ښاغلي نجیب ننګیال سره خبرې وکړو. ننګیال صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیستی. دغه غواخونه په څه معنا دي چې د افغانستان نوم هم اخیستل کیږي او ویل کیږي چې د نورو ځایونو ترڅنګ به په افغانستان کې هم یعنی داسې ویل کیږي او دوی ویلي دي چې د امریکا اهداف به نور خوندي نه وي په سیمه کې.
سلام تاسو د برنامه او درنو اوریدونکو ته. زما په فکر باندې ایران د توقع برخلاف د ډیر شدید فشار سره مخامخ دی، هم د رواني اړخه او هم د دوی د لوی قمندان وژل. دغه څه چې دوی توقع نه لرله چې دومره جدي اقدام به د دوی په وړاندې د متحده ایالاتو لخوا نه وشي. په وروستیو کې د دوی ځینې اظهارات هم ناسنجیده ښکارېږي. فکر کوم تر ډېره احساساتي غبرګونونه دي چې د قاسم سلیمانی په ویر کې د څو ایراني چارواکو لخوا نه په وخت وخت رسنیو سره شریکېږي. البته دا د اندېښنې وړ هم دي که په همدغه ډول باندې د دوی کومې خبرې چې په وروستیو کې رسنیو سره ووتلې د افغانستان د حکومت دپاره، د افغانستان د ملي امنیت دپاره د خطر زنګ هم کېدلی شي. د کتام د افغانستان حکومت په دې اړه باندې اعلامیه ورکړه چې موږ نه غواړو د متحده ایالاتو د ایران په شخړه کې دخیل اوسېږو او د افغانستان خاوره به د هیچا په خلاف د استعمال اجازه ورنه کړو. خو بیرته د ایران څخه دغه سپیناوی اخیستل او دغه دغه ډاډ اخیستل فکر کوم تروسه نه دی شوی چې آیا ایران هم بیرته دغه تعهد ژمن دی چې په افغانستان کې د ایران په خلاف د متحده ایالاتو په خلاف د نیابتي جګړه وکړي، او یا د لکه څنګه د لور په خپله وینا کې ویلي چې موږ به هغه اهداف هم په افغانستان کې تنخ کړو چې د متحده ایالاتو دي، یا د متحده ایالاتو عسکر دي په افغانستان کې، یا نظامي تاسیسات دي. دا غیر مسؤلانه څرګندونې دي. د افغانستان حکومت ته په دې وضعیت کې پکار ده چې د ایران څخه وضاحت وغواړي چې موږ متحده ایالاتو ته دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ایران خلاف وکاروو. چې برعکس په همدغه ډول باندې ایران هم حق نه لري چې په افغانستان کې د امریکا ګټې تر سوال لاندې راولي، یا د امریکا عسکر یا تاسیسات دي په نښه کړي.
مننه. د ایران د نیابتي ډلو په اړه چې د امریکا لخوا همدارنګه د افغانستان لخوا هم څو واره تایید شوي دي چې دوی نیابتي جنگیالي لري په سوریه کې ګڼ افغانان لیږلي دي، څه فکر کوئ له دغه سي افغانانو نه هم دوی ګټه اخیستلی شي که څنګه په داسې یو حالت کې چې اوس اختیار یې ورکړی دی؟ یعنی د تهدید کچه تر کومې اندازې ده؟
کابل ټول افغانان دي، او هغه کډوال دي چې په ایران کې پاتې او په افغانستان کې هم دي. د ریکروټمنټ ځینې شواهد شته چې د افغانستان څخه د پاتېنو لپاره خلک جلبول او ولته یې د داعش په خلاف جګړې ته لیږل. همدغه یو الارم کېدلی شي. د افغانستان حکومت باید دغه مسایل جدي ونیسي او د ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړي تر څو خلک ډاډه اوسي چې د افغانستان خاوره د نیابتي جګړې یا د مستقیم ټکر میدان نه ګرځي. که څه هم بتی جګړه خو ایران له تیرو 40 کالو راهیسې په افغانستان کې پیل کړې. ایران او پاکستان د افغانستان په کشاله کې د دوی د حالات، د دوی د ځینو ډلو د تمویل شواهد له چا څخه پټ نه دي. خو دغه نیابتي جنګ په یو مستقیم ټکر باندې یا په مستقیم تصادم باندې اوښل به نه یوازې یو لویه فاجعه به د افغانستان خلکو ته پاره رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه نجیب ننګیال له موږ سره غږېده د ایران د ګواښونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
متحده عربی امارات حکومت تازه پریکړه کړې ده چې د تورستی ویزو دوره به له شپږو میاشتو پنځو کلونو ته وغځوي. په دې اړه باندې ځینې افغانان خوشحاله دي.
تاسو له پیغامونو
زه ایمالم دغه تصمیم چې د امارات متحده عربی اماراتو د شیخ خان نیول شوی مونږ د تصمیم تیار کړی وایو او دا یو نیک اقدام دی د خپله د دوبۍ د امارات متحده دوبۍ د شیخ له طرف نه او دغه یو ښه قدم دی اول خو د افغانانو دپاره هله هغه افغانان چې هلته ژوند کوي نه په دې خاطر چې دوی هغه په مصارفو کې به کمواله راشي په دې خاطر دوی مجبور وو چې هغه اقامه چې دوی لري دوه کاله وروسته هغه په وزاره در همه باندې دوی بیرته اکسټند کړي یعنی په هغه کې مدت واچوي هغه ته وخت ورکړي نو اوس به بهتره وي په دې خاطر چې دوی به پنځه کاله وروسته خپل دغه اقامه تمدیدوي او په مصارفو کې دوی سره کمواله راځي.
زه قریب الرحمن یم یو تن د خصوصي شرکتونو کارمند نو دا اعلان چې کوم د دوبۍ شیخ صدر کړه دی چې د دوه کالو اقامه په پنځه کالو باندې تبدیلیږي نو دا ډیره خبره ده. هم د لیبر طبقه چې کوم کار کوي په دوبۍ کې هغوی لپاره ډیره ګټه لري او هم خپل امارات ته ګټه رسوي خو آی کا چې داسې نشي لاغه مخکې اعلامیه چې صدر کړې وه چې کوم کسان چې زیر سن وي مثلا اتلس کلونه عمر کم وي ارایول ویزه به مونږ په دوبۍ کې ورته ورکړو خو هغه اعلامیه بیا داسې ونه شو بیا ویزې نه ورکولې ورته نو که دا کار وشي نو دا به ډیر ښه وي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. اجمل اند سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په کندوز کې د دې خار لسګونو استوګنو نن په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه. تاجکستان وایي واشنگټن او دوشنبه د تاجک افغان پولې د امنیت پر ټینګښت پاس کړی. دا بحث د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر او تاجکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرستی مرستیالې د سفر په ترڅ کې شوی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به په هغه سیمو کې چې امریکا یې ملاتړ کوي اور بل کړي. له بله پلوه رپورټونه وایي چې د جنرال قاسم سلیمانی په پلرنۍ سیمه کرمان کې د جنازې په مراسمو کې د ګڼ ګوڼې له کبله دیرش کسان وشل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و.
د سپورت نړۍ خبرونه به رحمت الله افغان وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د متحده عربی اماراتو روزنیز کم لپاره 19 کسیز لوبډله ټاکلې ده. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملي لوبډله به د راتلونکي اونۍ لپاره د مهارت لوړولو او فټنس په هدف دوبۍ ته سفر وکړي او دوه اونۍ به تمریناتي کم ترسره کړي. متحده عربی اماراتو د دغه روزنیز کم په نوم لړ کې اصغر افغان، رحمت شاه، حضرت الله زازی، رحمان الله ګوربز، نوین الحق، سمیع الله شنواری، عثمان غنی، نجیب ترکی، نجات مسعود، فرید ملک، درویش رسولی، میرویس اشرف، گلبدین نائب، یمین احمدزای، نجیب الله زدران، کریم جنت، شاپور زدران، عظمت الله عمرزای او سلیم سپای شامل دي. کرکټ بروای لوبتا بعد مشر روزون کی لانس کروزنر تر مشی لاندې په بیلابلو برخو کې روزنه ورکړل سي او د جنوري په 15مه به بیرته هوا ته راستنه سي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د توکیو د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د ګډون د ونډې د ترلاسه کولو لپاره دوه ورزشکاران کاندیدان کړي. د تکواندو روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې فرزاد منصوري او حکمت الله زهین هغه کاندیدان دي چې څلور اونۍ به د فنی ظرفیت د لوړولو په هدف کابل کې تمرین ترسره کړي. غلی ترکی زیاتوي چې درې میاشتې وروسته به دغه دوه تنه ورزشکاران چین ته ولاړ سي او هلته به د اولمپیک په لوبو کې د ونډې د ترلاسه کولو په هدف ازموینه ورکړي. اته میاشتې وروسته د جاپان په پلازمینه توکیو ښار کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ ترسره کیږي چې د دوو نارینه لوبغاړو سربیره دو افغان خزینه ورزشکاران هم ورته کاندیدی دي. او دا هم بهرنی خبر، استرالیا له نیوزیلند څخه درې واړه ټیسټ لوبې وګټلې. دا لوبې د استرالیا په قربه توپ د دسمبر میاشتې په 12مه پیل شوې وي او تیر ورځ پای ته ورسیدلې چې درې واړه ټیسټ لوبې استرالیا په لوی توپیر سره وګټلې. د کرکټ ویبپاڼو د معلوماتو له مخې استرالیا له نیوزیلند نه لومړۍ ټیسټ لوبه په 206 نوي، دویمه یې په 240 او درېمه لوبه یې په 209 منډو وګټله.
د سپورت نړۍ خبرونه مهم واوریدل. اوس ورزو غزنی ته. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه ولایت اکثره لارې د وسلوالو په ماینونو کندې کپری شوي چې له امله ډېرې ترافیکي پیښې کیږي. دوی له چارواکو غواړي چې دغه سړکونه جوړ کړي او په طالبانو هم غږ کوي چې په لویو لارو او پلچکونو باندې دې ماینونه نه ښخوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی راپور رالیږلی.
دا کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک وی بل غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټانکرونه او نور باړون کې سوځیدلی او ماینو وهلی موټر تر سترګو کېږي. خو دغه موټر تر څنګ ډیرای وخت ټکر شوی او یا هم د خراب سړک لامل چپسوي مسافر وړن کې موټر هم پراته وي او تر څنګ د وژل سوو کسانو په تاره او یا هم د یادګار څلشکار کېږي. دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غزیدلی ټولې لوی لارې او سړکونه کندې کپر شوي دي چې زیاته برخه یې وسلوالو طالبانو په ماینونو الوزه ولیدې. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه کنډ کپرو لارو له امله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دوی له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. موټر چلوونکی مامن نعیم ازادي راډیو ته وویل هره ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای ما کړه له کومې پیښې سره به مخ کیږي. وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماینونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي. نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د په سړک باندې ماینه نه کړي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کیږي.
موږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کښېنه دي تر څو چې دا د ساتونه شي او ډېر وخت کې دا ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي. دا خو موږ تاسې عام سړکونه دي.
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینه نه ښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي. مجاهد وایي سړکونه به د دې جنګیالي خرابوي خو عامو خلکو ته مرګ ژوبله د لویو لارو د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رسیږي. په غزنی کې د ټرافیکو چارواکي هم وایي چې په دغه کال کې په غزنی ولایت کې لسګونه ټرافیکي پیښې شوي دي چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دغه پیښو لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د سړکونو خرابول دي.
خرابی جاده به حدی است که
دای زیاته وی د سړکونو خرابوالی تر حد زیات دی چې هر لحظه د ترافیکي پیښو امکان لري. د لومړی نمبر شهر او دوهم نمبر شهر د ډیری پیښو لامل کیږي
په غزنی ولایت کې غزنی محسوب میشه.
د زیاته وی تیر کال د غزنی په مربوطاتو کې پر لویو لارو څلوېشت ترافیکي پیښې شوې چې د وو ماشومان او وو ښځو په ګډون څلور پنځوس تنه یې وژلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون یو سل او اویا تنه نور یې ټپیان لرل. د روان کال ارقام لا هم نه دي شمېرل شوي خو پیښې شوې دي. دا چې ډیری وخت له کابل څخه تر کندهار د لویې لارې د بیا رغونې غوښتنه کیږي نو څه موده وړاندې د ترانسپورټ وزارت سرپرست یما یاري په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دغه سړک د بیا رغونې لپاره بودیجه ځانګړې سوي خو وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دغه لاره جوړه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولت شپږنی منځنۍ څپه او فم سلا شاره پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د نیمې نړۍ ښځو پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کې
تلس کلنې د انجلیل پر تکل سوی ده
ترماستریکه
چې مې زکړه کړې زه
د افغانستان د
خزینو د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونې ته هرکلی کوم دا ونې به واوري چې یو شمیر نارینه خپل خزي ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دی یا پر ما طلاقې آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره خزه طلاقېږي
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی به د نیت نه طلاق دی کې واقع کیږي
د طلاق تر منځ کې دوه په صورت کې څه کول پکار دي
په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلې شي
د نیمه نړۍ د خبرونه وکمی چې برخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې وکمه جبرخیل راوړوي
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه د ګڼل شوی چې خزه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپل خزه ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغه سی وکړي پر ما طلاق یې یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاق وم او بل خزه کوم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د خزو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یو وسله بولی
ټولنه کې هغه بعضی طلاق او بعضی د ډار خبرې دوی د یو وسلې په توګه استعمالوي لکه په کور کې کم تو تر خواله چې دوی لري یا نور د سیمه مهمه خبرې چې دوی غوړي خپل خزه د مختلف طریقو لري تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې
ایوه میرمن چې مګې د لیمې په مستعار نوم یادو وای خاوند وې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې خو اوس هم سره ګډ ژوند کوي او خاوند یې فکر نه کوي چې خزه یې طلاق شوې ده
چې کله زما خپل د ژوند تړون دی خوان سره کړی دی همدا خوان مې په ډیره لږه خبره ماته به طلاق ویل په ډیره یو معمولی موضوع به ماته طلاق ویل خو دغه د طلاق موضوع به ماته ډیر یادوله په ډیره لږه خبره او چې کله مې ټول خپل خپلوان ته ویل دی چې دا ماته طلاق را کړی دی ماته هر کله طلاق وي هغوی به ماته ویل چې خیر دی پروا نه کوي د خوان دی د زړه نه نه دی ویلې د خولې نه ویلې نو چې کله ما په خپل مدرسه ویلې او سبق مې ویلې پوی سم چې دغه طلاق مضبوطی سمره مضبوطی لري او سمره باریکی لري نو ما په خپل د مفتیانو نه پښتنه وکړه چې زما د دې په منځ کې دغه سي خبرې راغلې دي هغه ما ته ویلې چې تاسو د دې په منځ کې نور نکاح پاتې نه ده نو دا بیا مون نه منل ټول خلک مرته ویلې چې تاسو په منځ کې طلاق نه خو بس وهل ما ټکول ما ډیر باندې
ګډ ژوند په مینا او مهرباني ختیری کی خو کله چې د طلاق کلمې پکې کټ او پورته کیږي د ګډ ژوند خوند لمنځوړي د کابل اوسیدونکو سعیده په دې اړه وایي
د خزي او خاوند ګډ ژوند په محبت او دوستۍ پر مخ ځي او کله چې د طلاق کلمه منځ راځي د دغه ګډ ژوند یعنی خوند د منځ ځي او په دې سره ګډ ژوند خرابېږي او لمنځ ځي
د پوهنتون په خوانی استاد او ټولن په نور حبیب حبیب زیوایی کله چې د طلاق د کلمې لکبله د خزي او خوند ژوند تریخیږي د حالت په ماشومانو هم ناوړه اغیز کوي
د مور پلار بلواله چې یو ودی موضوع نه ده او د ماشومانو د ژوند په ټولو خواو چې بد اغیز لرلی شي هغه انګیرنه چې ماشومان د مور او پلار طلاق نه اخلي هغه د والدینو د انګیرنو سره فرق لري هغه ماشومان چې یوازې له مور سره ژوند کوي ممکن تر ډیره د نارینه و ځانګړنو او صفاتو نه بې خبره اوسي او برعکس هغه نجونې چې د پلار سره ژوند کوي امکان لري چې د کور کولو او د کورنۍ د اصول او خزینه کړنو څخه نه خبره پاتې شي په همدې توګه د پلار په نشتون کې د نارینه اولاد کنټرول چي دی د مور د خانه ډیر ستونزمن دی ځکه مور په کور کې کله چې ځوانان کیږي یا لږ رازل می کیږي نو بیرون نشي کولای چې مور نارینه اولاد چي دی کنټرول کی په کلی توګه یوازې مور یا یوازې پلار چي دی نشي کولای چې په ماشوم کې کامل او متعادل شخصیت چې دغه رامنز تکلی او ټولنه خو هیڅ کله نشي کولای چې ماشوم ته د مور او پلار په څیر اوسي او د دوی هغه عاطفي او رواني او مانوي غوښتنې چې دای پوره کړي.
د خوست اوسیدونکو نورشان نورانی وایي خزه او خاوند باید تر خپل وسه هڅه وکړي چې د غوسی یا ټوکو په وخت کې د طلاق نوم و نه خلی. د ده په باور لدی کلمې سره عادی کېدل کېدای شي یوه ورځ د ریښتینی طلاق سبب شي.
اغه خزه چې طلاق یې تری واخیستو یا خوند تری واخیستو د به بیرته بیا ودکیږي بل خوند ته او ترڅو چې یې نه طلاق اخیستنوي په دې خوند باندې بیا دا نارضیږي. بعض نارینه چې دی د خپل حقوقونه نه دی خبر چې خزه څومره حقوق لري او سره کم ته کوکی کوم دا او مثلا داسې نور کوم حقوقونه دي دغه باید په رسمي ډول وپیژندل شي د دوړو ترمنځ نه په ټوکو کې باید داسې کیسې وشي او نه رښتیا باید ونه شي ځکه چې دا د ناپوهۍ دی واجب کیږي. یو ښځه چې و سړی ښځه شوله باید داسې ونه ویل شي چې دغه ته باید طلاق ورکم هغه په دې پسې ژوند کوي مثلا ته باید د سره ښه گزاره وکړي او سیلاو وکړي او د سره ښه رابطه وساتي بل چاته چې دا ښځه وده شي تا ته یو لای پیغور او خم جنجال خوم دی.
که خاوند خزی ته په ټوکو یا غوسه کې طلاق ورکړي او بیا د خزی او خاوند په توګه په یو کور کې ژوند کوي آیا دا د اسلام له نظره روا دی؟ د خاوند لخلي د طلاق کلمه خزی ته کارول د خاوند او خزی ترمنځ کوم ډول طلاق واقع کوي؟ زموږ همکاري وګمی جبرخیل په همدی اړه له پخوانی قاضي او د خصوصي پوهنتون د شریعتو پوهنځي له استاد محمد نبی شبانپور سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ترابولم.
زمنګ پټولنه کې بازي نارینه د ناپوهۍ له عمله خپل خزه توای په قهر کې یا ورتوي چې ته په ما باندې طلاق یې یا په ټوکی کې ورتوي ته په ما باندې طلاق یې بیا ورسته په خیمانه یې او وایي چې نه ما خو لزړه نه دی ویلې. د شریعت لمخه دغه ډول ټوکی کول تر کومه ځایه سم دی او آیا د دوی په منځ کې طلاق واقع کیږي او کنه؟
طلاق خو یو لفظ د طلاق دی چې هغه ته د فقهي اصطلاح له نظره طلاق صریحی ورته ویل کیږي او دویم کنایي طلاق دی چې هغه صراحتن طلاق نه دی لکه ته په ما باندې حرام وي او زه خپل پلار کړه لاړ شه یا زما له طرف نه خلاصي داسې کلمات وي. په اوله بخش د طلاق لکه چې ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق وي طلاق یا ما دې طلاق کړی دی طلاق کړی دی او د دې ځای نه لاړ شه ورک شه او داسې که د طلاق کلمې استعمال کړی وو په دې کې اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي. که سړی پوهیږي او که نه پوهیږي خو حکم د حقوقي دلته مرتبه کیږي چې دا ښځه په دې سړی باندې طلاق وي او که طلاق صرف یو طلاق ویلی وي چې لکه ته په ما باندې طلاق یې په دې کې طلاق رجعي ده او رجوع ته ضرورت لري که دې بیرته رجوع وکړه دغه طلاق حکم ختمیږي او بیا هغه نکای مکمله پاتې کیږي. که د الفاظ کنایي الفاظ سره ورته ویلو چې زه پلار کړه لاړ شه زمانه خلاص یو داسې نور کلمات سره استعمال وکړه په دې کې که نیت د طلاق وي طلاق واقع کیږي او که نیت د طلاق نه وي طلاق نه واقع کیږي. خو طلاق یو داسې مسله ده چې نه باید طلاق سره څوک ټوقي وکړي ځکه ټوقي او طلاق داسې شی دی چې ټوقي او قصدي دواړه پکې واقع کیږي او بیا په مکمل عمر کې زمنګ زنی تولند زنی افغانستان برخو کې خلق د طلاق نه هار لري بیا به ورسته مکمل عمر خپلو کې په حرام سره بوخت وي او حرام کار کوي مکمل ژوند دی حرام او دی خدای په نزد او دی خپل وجدان پر اس کې هغه به مسؤل.
کم کسان چې خپل خزه توای په ټوکو کې چې ذات په ما باندې پدری او کانو طلاق یې د دوی ترمنځ کم ډول طلاق واقع کیږي؟
دا اوس ک زمونږ جامعه کې دا رواج دی چې وای بسې څنګه کابل طلاق کړم یا پدری کانو سره طلاقی دا به د امام ابو حنیفه له نظره چې زمونږ په افغانستان کې هغه حاکم دی درې طلاق واقع کیږي درې طلاق بدعي واقع کیږي او پدې سره مکمله نکاح د دوی ختميږي
چې بی د حلالین بیرته د نشي هغه سره نکاح وکي. حلاله په دې معنی سره چې په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي بل خاوند وکي، او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی شي. چې حلاله کړی نه وي بل چا سره نکاح تړلی نه وي، د دې نه مخکې چې کله په درې ټکو سره طلاق ورکړه، د امام ابو حنیفه له نظره دا به درې طلاق واقع کیږي او طلاق مغلظه ده، بی د حلالی نه ده جایز چې ورسره بیا نکاح وکړي. خو د نور علماو له نظره په دې کې اختلاف دی چې هر هغه طلاق چې عادت سره یو ځای وي، که هغه حقیقتا وي یا به اشارتن وي، که هغه سل طلاق وي یا به زر طلاق وي یا به درې طلاق وي، اگر دری والا یو طلاق واقع کیږي او په یو طلاق سره بیا به رجوع کولی شي، بیا به خپل ژوند ادامه ورکولی شي، لکه زمون قانون دا خبری تایید کړی دی او دا خبری ذکر کړی دی.
په رجعي طلاق کې د ښځې رضایت د بیا د پاره شرط دی او کنه؟
په رجعي طلاق کې د ښځې رضایت شرط نه دی، ځکه هغه رجعي طلاق اصلا د اسلام له نظره او د اصولی له نظر طلاق دی سړی حق دی او خپل حق نه استفاده کوي. په هغه کې د ښځې رضایت بالکل شرط نه دی. که سړی په درې طریقې سره هغه به کولی شي چې خپل ښځې ته بیرته رجوع وکړي، یا به خولې سره داسې ووایي چې ما خپله خبره واغسته او خپله خبره مې بیرته واغسته او رجوع مې وکړه، یا به عملا هغه سره به تعلقات ونیسي. په دې دوو طریقې سره هغه رجوع کولی شي، یا په کتابت ورته ولیکي، یا به خولی سره ورته ووایي چې ما په تا باندې رجوع کړی دی. په دې دوه طریقه یا په درې طریقې سره رجوع کولی شي او بیرته خپل نکاح پاتې کیږي. چې درې طلاق سره طلاق کی بیا ښځه د دې پردی شوه، هغه عقد د نکاح چې جواز د ژوند یو ځای ورته ورکوله هغه ختمه شوه، بیا یو بل سره پردی. البته کولی شي چې یو کور کې ژوند وکړي خو پردی غوندې ژوند کوي، یو بل حتی لیدلی هم نشي او د هغې سره څه تعلقات نیولی هم نشي.
بلې، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب.
خدای دې وبخښي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د خاوند لخوا ښځې ته په ټوکو یا قهر د طلاق ورکولو ته ځانګړې شوې وه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام. نوی میلادي کال راغی خو نه د ښار دودونه کم شول او نه د غلو یرغلونه. مونږ هم د تیر کال مهمو پیښو، خبرونو او فعالیتونو ته کتنه کړې ده چې په پیل کې د تیر کال یو بوګنوونکی خبر دراوروو.
په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی وو او غټ پنډې په شاوو په ورخطا ډول داسې وویل:
دا مال میله یو دوکاندار وایست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار له درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریبه پریشانه وي.
په تیر کال کې د قانونو دغه حال وو. د قانونو له پاچای واوري
د قانونو د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د ایستلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا اتلس کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامیټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ څه مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
په تیر کال کې د ډالرو د سونامي دا خبر هم واوري.
د جمهوری ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامي رامنځته کی. د در په دراجانس خبر راکوي چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامي څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو لمخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خوارې کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي. پکې داخلي دل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په واس کې نشته.
او دا هم د تیر کال خواندور او لمانا ډاک برک شیر
خبر اعلان ولاړ و. د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و. له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده. له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده لکه بوجۍ چې وي یا جوالونه خډک په سر ایښي و. د موټر زاړه خډیر ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې یې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبې دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې او د درې ټنو مخدرو په نوم د انبار وسوځېده. دودونه یې پورته شولو تر اسمانونو پورې. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تریاکو په نوم توره ایرا شولو، توره ایرا شول.
او دا هم په تیر کال کې د هیواد ترقی خبر.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
او تیر کال لوی شورا ته د تلونکو له تیاری مو هم خبره وو.
څنګه له ځان سره غږېږي؟ خیریت خوبوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
پا
په دې چورت کې ومه چې یو څو رزمی تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمی تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم. اوس د خلکو د کور هغه پخوانی جنگونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یې. که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کړي.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
ریښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
شمشیربازي دې زده کړه؟
هو، اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي دا ټول هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
زویا، چې څوک ژوبل نه کې؟
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کې ږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او د تمثیل د برخې همکارانو ګډون پکې کړی وو. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، یو اویا، کندوز یو، خوست یو، کندهار 22 او جلال آباد 3.